سلامونه ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبا پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې باندې کتلی او اوریدلی شي. مجله په خبرونو پیلو. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبه د دغه هیواد ته د شپږ زره افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د شپږ زره هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د شپږ زره افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج دیرش ډالر به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت به همدارز د هغو افغانانو جریمه هم پرې کړي چې په پاکستان که د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پات شوې دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پات شوې دي $800 جریمه به ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په روزنیز کورس کې په لسګونو روغتیا پالانو ته په دې اړه روزنه ورکړې ده چې په بیړنیو حالاتو کې هغو پیښو ته چې پکې خلکو ته ډېر مرګ ژوب له پیښې څړول پام وکړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دي چې په دې 15 ورځني کورس کې د افغانستان له وو زونونو 8 روغتیا پالانو ګډون کړی و چې 15 تنه یې ښځینه روغتیا پالانې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي دا کورس ګډونوالو په بیړنیو حالاتو کې د ښو نمرنۍ روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اړینه پوهه او مهارتونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوز اتایید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوی دي. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې شدید نښته کې 12 ترهګر هم وژل شوی دي. پوز وایي چې ګڼ شمېر وسلوالو د افغانستان پولي ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو برید وکړ. د پاکستان پوز ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات هم شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیه پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. بلینکن د امریکا نوبړنی جګ پړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیل وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سږ کال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوې دي. او د کرکټ نړیوال جام مشال نن کابل ته ورسیده. دا د افغانستان په تاریخ کې دویم ځل دی چې د کرکټ د نړیوال کب مشال د افغانستان په خاورې ته وړل کیږي. نړیوال کب به دوی ورځې په افغانستان کې وي او په دې موده کې به په بیلابیلو ولایتونو ته یوړل شي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی او یو له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیوال جام کې ګډون لري. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او د افغانستان نوموړی مسابقه به د اکتوبر په 1 له بنګلادیش سره وي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. مجله کې برای سره دا واوري چې په تورخم خرګوټي کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې تر وسلوالۍ نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. وړاندې به په مجله کې له یو سوداګر واورو چې د دې لارې تړل کېدل د دوی کار ته څومره زیان روانی شي. د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نور له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. په دې اړه هم وروسته تفصیل لرو. او د پاملرنې نړیوالې ادارې له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. دا به هم راسره واورئ چې د کرکټ نړیوال جام چې افغانستان ته رسیدلی دی دا چې دا جام به په افغانستان کې کومو ځایونو ته وړل کیږي په دې اړه هم تفصیل شته. او کیف ته د بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال د تای روشان او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په تورخم خرګوټي کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې تر وسلوالۍ نښتې وروسته لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې خرګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی، خو له هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې ورشي. ورزو اسمت سروان ته سروان صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر غلې که تاسو راته وایئ هغه کسانو سره چې په سیمه کې دي تاسو خبرې کړې دي، دوی در سره په خپلو خبرو کې څه ویلي دي چې اوس مهال په تورخم دروازه کې څه ډول وضعیت ده؟
ډېره مننه فریده جانې. د کوم کسانو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی وایي چې دروازه بند ده، له پرون راهیسې تر ننه پورې لاره بند ده او دوی منتظر دي. دواړو خواوو کې په سلګونو لارې منتظرې ولاړې دي، مسافر هم منتظر دي او سوداګر شکایت لري چې د دوی مالونه خصوصا میوې په خرابېدو دي. په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دې ښارګوټي کې اوس کوم جنگ نشته، آرام آرامي ده، خو د تګ راتک مخه نیول شوې ده. لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دواړو خواوو ته زیات شمېر بند پاتې شوي مسافر انتظار دي. د افغانستان اړخ ته د تورخم ښارګوټي یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دروازه لا هم بنده ده، هیچا ته اجازه نشته چې له پولی واوړي یا له دروازې تیر شي، او دا هم معلومه نه ده چې څه به پیښی شي. خو تورخم ښارګوټي په مکمل ډول بندې، دوکانونه هم دي په وینا باندې. د تورخم له بلې غاړې د سلیم خان په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته ورته خبر وکړ، ویل چې خلکو ته ډېر مشکلات دي، دواړو لورو ته لسګونه د تازه میوې او ترکاری ګاډي یا موټرونه ولاړ دي، ناروغان بند پاتې دي، خلک په ویره کې دي چې بیا به جګړه وکړي. په تورخم کې یو روغتیایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پلازمېنې کابل له لوري د تورخم طالب چارواکو ته وویل شوي دي چې په هیڅ صورت جګړه نه کوي، بلکې دوی دا مسله د خبرو له لارې حل کوي. لا معلومه نه ده چې د تورخم دروازه به کله پرانستل شي. ویل کېږي چې پرون وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په تورخم کې د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا جوړولو اقدام وکړ او هڅې وکړې چې دا پوسته بیرته احیا کړي. دغه مهال نښته پیل شوه. طالبان وایي چې اول د پاکستان له لوري ډزې وشوې، خو پاکستانیان به عراق کوي چې اول ډزې طالبانو کړي دي. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساري مسؤلانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری د وشل کېدو خبره کړې ده، خو ځینې نورې سرچینې وایي چې په دې نښته کې څو تنه طالبان وشل شوي دي او همداراز څو نور ملکیان ژوبل او وشل شوي دي. پاکستان دی خپل یو تن دی وشل دی ټپي کېدو، د یو پوځي او د یو عادي وګړي د ټپي کېدو خبره کوي، خو دقیق معلومات نشته ځکه چې دواړو خواوې خلکو ته او خبریالانو ته موقع نه ورکوي چې سیمه وګوري او وضعیت له نږدې وګوري. په همدې حال کې د سوداګرو تشویش دی، دوی وایي چې په میوو بار موټرانې هلته ولاړ دي او دوی نه پوهېږي چې کله به دروازه خلاصه شي او کله ډېر وخت پکې شي. خصوصا اوس د انګورو وخت دی چې دا ښاغلی علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د انګورو وخت دی او انګورو ولاړ لارې هلته بندې پاتې دي، که ډېر وخت پکې شي انګور به خوسا شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې دا تورخم په دروازه کې د شته وضعیت په اړه باندې چې اوس مهال هلته څه روان دي موږ سره تفصیل شریک کړو. په همدې موضوع تم کیږو. افغان سوداګر محمد نوی افغان هم را سره په مجله کې مل شوی دی. افغان صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. افغان صاحب، تاسو راپور واورید که په پیل کې راته د دغې لارې د تړل کېدو د اقتصادي تاوان په اړه ووایاست چې دغه لار کمداسې تړلې پاتې شي، سوداګرو ته یې څومره تاوان رسیږي؟
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، له پرون ورځې راهیسې د تورخم لاره د افغانانو پر مخ تللې ده. وغلته یو ستونزه د دواړو ملکونو د سرحدي یا امنیتي چارواکو په مابین کې راغلې ده، او د دې ستونزه د دې مشکل ډېر تاوانونه افغانانو ته رسیږي، ځکه اوس خصوصا په اوسنیو شرایطو کې د موږ د میوو سیزن ده. او ما وختي هم له خپل تجارانو سره خبرې به وکړلې، موږ ډېرې ستونزې لرو او د تورخم له لارې موږ توکي وړلای شو په افغاني لارو کې او له نورو سرحدو یې نه شو ایستلای. حتی پاکستانی چارواکو سره هم دا موضوع شریک کړه چې د موږ بار تقریبا له 200 نه تر 300 پورې لارې ولاړې دي هلته په تورخم کې، هغه شرون فساد توکي دي کې چې سبزي او میوه دا سی هغه کچېره نن هم ودرېږي سبا خرابېږي، نو د هغې لپاره کچېره تورخم نه خلاصېږي بدیل لار راکوي، ځکه د موږ افغاني موټر پاکستان ته پرته له تورخمه په غلام خان او په خرلیسو نه پرېږدي. نو دغه پیشنهاد هم ورته وکړو چې د موقت وخت لپاره د موږ د سبزیو او د میوې موټرو ته په غلام خان او خرلیسو باندې اجازه راکړي، چې دا تقریبا له درو سو پورې شاوخوا کې په تورخم کې ګاډي موټر ولاړ دي بار، او دغسې په کابل کې او په مرکز کې هم څه موټر ولاړ دي، چې دا هر موټر تقریبا د لس لکو نه تر پنځه لس لکو پورې توکي کې بار دي. نو دا
افغان صاحب د قیمتونو په اړه راته وایي چې دا شي ډالر بند پاتې شي په قیمتونو به څومره اغیز وکړي، هم په داخل د افغانستان کې او هم په پاکستان کې دواړو اړخونو ته به قیمتونه کې څومره اثر ولري، او سره په څنګ کې که چېرې دغه میوې او سبزیانې چې تاسو یادې کړي که دا ونه رسیږي په وخت باندې او دلته په تورخم کې پاتې شي، تاوان به سوداګرو ته څومره وي؟
داسې داسې ما وختي وویل دوی ته ډېر تاوان دی، لمږه د مږه تجارانو ته هم تاوان دی، ځکه هغه هلته توکي ګرانېږي اوس خصوصا په اوسنیو شرایطو کې پاکستان کې د میوې او د سبزي د افغانستان نه ډېره ورځي، د انګورو سیزن ده، دغسې د مڼې سیزن ده، د شپتالانو سیزن ده، له دې ځایه ورځي، او دغسې رومیانو سیزن ده. هغلته رومي که یوه ورځ تورخم بند سي، دغه نن موږ معلومات کړي دي چې ډېر بره ختلي دي، سبزي بره ختلې ده، کوم توکي سي له دغه ځایه ورتلل، بادرنګ دغسې، نو هغلته ډېر اثرات ډېر پرې باسي. او افغانستان ته په اوسني حالت کې پرته له سیمټو نه سي ډېر راځي، په خوراکي توکو باندې ډېر اثر نه پرې باسي، ځکه موږ خوراکي توکي ډېر له نورو هیوادونو نه راځي، خصوصا له مرکزي آسیا نه راځي. نو تجارانو ته هم ډېر نقصان ده کې، تقریبا په میلیونو افغانۍ تاوان ده کې، او د دې لارې بندېدل دغه یار موږ مخکې هم دا غوښتنه کړې وله د دواړو ملکونو چارواکو نه، او بیا هم غوښتنه ترې کوو چې د افغانستان او د پاکستان د تجارت چې کوم ورځ تر بلې ټیټې کچې ته راکوزیږي او راکوسوي، غټ لامل دا ده چې په سیاسي موضوعاتو کې د موږ تجارت ته زیان رسیږي. دغه موږ دا غوښتنه کړې وه چې که حتی حالات صفر ته راکوسي هم باید سرحدونه بند نه سي، بارډر بند نه سي، او دې ته ګرین لاین ورکي، شین لاین ورکي، چې تجارت باید روان وسیږي په هر حالت کې، ځکه او همیشه دغه ستونزې چې راولاړېږي خصوصا د موږ د سبزۍ په حالت کې نه پوهېږو چې دا څه دي څه کوي او غواړي څه. موږ غواړو چې دواړه ملکونه چې دغه کوم معاهدات سره کوي، کوم اګریمنټونه سره کوي، په دې کې دې وشي ته توجه کړي چې موږ لپاره باید ګرین لاین خلاص کړي. او
افغان صاحب که په دې اړه هم راته وایي، دغه د لارې بندېدل تاسو اشاره وکړه چې دا باید داسې یو لار وي چې له سیاسي مخالفتونو پرته باید سوداګرو ته اجازه ورکړل شي چې دواړو خواوو ته تجارت وکړي، خو په ټوله کې دغه کله چې لار بندېږي او سوداګر نشي کولی له یوې سیمې بل هیواد ته خپل مالونه ولېږدوي، ځکه سوداګري په اعتبار ولاړه ده، څومره بیا دا سوداګرو ته دغه اندېښنه ور زیاتوي چې دوی ونشي کولی په دغه دوو هیوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي؟
داسې داسې موږ تجاران دغه تجارت موږ خصوصا موږ افغانانو دا اوایي کې لګیا دي، موږ نه پی پوهېږو، زه خپله یو تاجر یم، ما بس چار څه ګټور راته تمام سي، هغه منفي او مثبت اړخونه نه ګورم. دلته یو د موازه سي وای سبزي ډېره ګټه کوي، دا څو ورځې مخکې دلته د موږ تجارانو چیغې ووتلې، ما خپله وزارت تجارت سره اړیکه ونیوله، موږ تجارانو خپل ګروپونه دي هغو کې مې غږ کړو چې مخکې د خدای لاس وګوره، یو میکانیزم باید جوړ شي، یو تګلاره باید جوړه شي، خصوصا له پاکستان سره تجارت سي ډېر سړی مجبور نه سي، او ډېر یعنی په دغه حالت کې نه سي چې په تجارت نه پوهېږي نه ورګډېږي. نو هغه افراد او اشخاص چې په سي نورو خواوو ته مخه بند سي، یو دم دغه تجارت وګوري بیا دغه خواته مخه کیږي، ځکه څو ورځې مخکې دا تجارت داسې ده چې پاکستان ته اوس د موږ د سبزي او د رومیانو سیزن ده. ما سره ویډیوګانې سته، ګروپو ته یې را شریکې کړلې ټولو تجارانو، حتی د روان هفته کې موږ د دې لپاره غونډه نیولې ده چې موږ باید یو میکانیزم ورته جوړ کړو، ولې دغسې حالت سره مخ شو. د کوم تجاران له دېږي نه چې یو دم د رومیانو سیزن سي، نو له دېږي پاکستان بازار داسې داسې د ورځې تقریبا اتیاو نه تر سلو موټرو پورې رومیان غواړي، نو هغه هلته که دلته تجاران هماهنګي نه لري، یو میکانیزم نشته، حکومت یو تګلاره نه ده جوړه کړې، ټول توکل په خدای دي. نو دوی چې کله هغه هلته مال ووسي، له سلو نه چې یو سلو شل موټر رسي، یو دم د دوی په تجارت باندې اغېز کوي. هغه شر الفساد توکي دي، یوې ورځې نه دوه ورځې ته نه پاتې کېږي.
مننه خانصاحب چې وخت یاري نه کوي. کور ودان مننه چې مننه کور ودان افغان صاحب چې وخت کم ده، ژوندی اوسي، چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون وکړو. افغان سوداګر محمد نبی افغان و چې دا تورخم د لارې د بندېدو او دا چې اغېز به یې په افغان سوداګرو څه وي، موږ سره د سوداګرانو اندېښنې شریکې کړې. په افغانستان او پاکستان کې پر یو بلې موضوع تم کیږو، چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې دویمې ورځې ته غځېدلې دي. ورزو د سعید شینواری په دې راپور کې نور جزیاتونه وګورو.
د چترال په سیویل کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې دویمې ورځې ته غځېدلې. د چترال د کیلاشو په بمبوریت کې یو ځایي وکیل نابک وایي وسلوال په ډیر زیات شمیر سره راټول شوي او بمبوریت سیمې ته 2 کیلومتره ننوتي، چې د نښتو له امله یې بازارونه، کاروباري ځایونه او ښوونیزې ادارې تړل شوي دي. د ده په خبره د برمبور، بمبوریت، دریر، جیسکو او رسون درې د چترال سیویل ډډه کې د افغانستان نورستان ته څیرمه پرتې دي، خو خلکو سره خامخا پکې اندېښنې شته. د ده په خبره د برمبور، بمبوریت، دریر، جیسکو او رسون درې د چترال سیویل ډډه کې د افغانستان نورستان ته څیرمه پرتې دي، خلکو سره خو خامخا اندېښنې شته. زه همدا اوس چترال ښار ته نشم تللی، نه سودا پسې وتی شم، ځکه لارې تړل شوي دي، ماشومان ښوونځیو ته وتی نه شي او یوه ویره خوره ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني طالبانو تیره ورځ په ټولنیزو رسنیو چترال کې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکړ او ادعا یې وکړه چې دغه سیمه کې د نښتو پر مهال 12 پاکستاني سرتیري وژلي او شاوخوا 90 تنه نورې اسیران او ژوندي نیولي. خو چترال لپاره د پاکستان د حکومت استازي یا ډپټي کمشنر محمد علي مشال راډیو ته په خبرو کې د طالبانو ادعا رد کړې دي او وایي کیلاش سیمه کې پرون ډزې وې خو نن کراري ده، یوازې له لرې ځایونو نه یو نیم توغندی ویشتل کیږي او غږونه راځي. نوموړی وایي لارې هم تر ډېره خلاصې دي، یوازې کیلاش او بمبوري ته تللې لارې له دې امله بندې دي چې هلته لوی شمېر پاکستاني ځواکونه مخته تګ کوي. په همدې حال کې د پاکستان د پاوز ویندوی دفتر یا آی اس پی آر د چترال د نښتو په اړه ویلي دغلته نښتو کې تر دې دمه 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي، خو په ځوابي ډزو کې بیا 12 وسلوال وژل شوي او اوس پاکستاني ځواکونه هلته په تصفیوي عملیاتو باندې بوخت دي.
سید شینواری و چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د وسلوال او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو په اړه باندې روسي جزئیات راکړه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان یو بل مسله راخلو، د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. یاد سازمان طالبان له 4 شپږ څخه د زیات فرمانونو په صادرولو سره ښځې لامه ژوند څخه ګوښه کړي دي. البته دا د دې سازمان خبره ده. ورزو سنا ککړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم ناو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادۍ ضد فرمانونو ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي. دغه سازمان وایي طالبانو له 4 شپږ څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لیرې کړې دي. فریډم ناو په جرمني کې د یو شمېر معترضو ښځو اعتصاب ته په اشاره سره زیاتوي چې تمنا زریا پریانی، نایره کوهستانی، وحیده امیری، رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او له نړۍ غواړي چې په امنا اقدام ترسره کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم ناو وایي دوی له هغو افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا سره مبارزه کوي. د جرمنی په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو احتساب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري. یو له دغو احتساب کوونکو څخه تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې نن یې د نه خوړو احتساب اوومه ورځ ده او دې ته به دوام ورکوي. د هغې په خبره د هغوی صحي حالت هم ښه نه دی خو خپل اعتراض ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو له دغو احتساب ملاتړ کړی او له نورو هېوادونو څخه هم یو شمېر کسانو په دغه احتساب کې ګډون کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله رقیه ساري چې د افغانستان په یوه ګاونډي هېواد کې اوسېږي او تازه یې په احتساب کې ګډون کړی دی ازادي راډیو ته وویل نن زما د احتساب درېیمه ورځ ده او نوموړي وویل چې تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو احتساب په دې موخه ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپېژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان راخوشي کړي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان میرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان فریډم نو د راپور جزئیات شریک کړو چې غوښتلی و چې په افغانستان کې بشري ناورین د بشري حقوقو د ناورین پر وړاندې باید بیړنۍ اقدام وشي. د پاملرنې نړیوال ادارې له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. دغه موسسې د خپل نوي راپور په خبرول سره ویل چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله د خوراکي توکو د مرستو کمی دل د نړیوال خوراکي بحران په حال کې چې له کنټروله وتلې ده د مرستندویانو بې خوریخي ورزو خطر پردیسته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د بې وزلۍ زیاتوالی او افغانستان سره د مرستو د کمیدو لاندې خلو وروسته وسته پاملرنې نړیواله موسسه افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه موسسه د خپل نوي راپور په خپرولو سره چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله د خوراکي توکو د مرستې کمیدل د نړیوال خوراکي بحران په حل کې چې له کنټروله وتلې ده د مرستندویانو بې غوري ښیي. د پاملرنې نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې د ژمي په رارسېدو سره به د قحطۍ ګواښ د هغو لسګونو میلیونو افغانانو، یمنیانو او نورو هغه کسانو ژوند تر اغیز لاندې راولي چې له نړیوالې لوږې سره د مبارزې لپاره د بودیجې د برابرولو لپاره جدي هوډ نه لري. دغې موسسې د خپل راپور په یوه برخه کې ویلي چې د خوراکي توکو د خوندیتوب د زیاتوالي له امله خلک اکثرا په هغو زیانمنو میکانیزمونو تکیه کوي چې په اوږدمهاله کې د خلکو ژوند ته زیان رسوي. پاملرنه له ښوونځیو څخه د ماشومانو ایستل او جبري ودونه د بیلګې په توګه یادونه کړې ده. دغه موسسه وایي کله چې په ټولنه کې د لوږې کچه زیاته شي د بشري بودیجې کمښت اندېښنې وړ مسله ده. یادې موسسې د خپل راپور په یوه برخه کې دا هم ویلي چې که کافي بودیجه ژر تر ژره دا ډول ټولنو ته ونه رسیږي ښایي پایلې تر راتلونکي کلونو پورې دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او د کم عاید لرونکي کورنۍ وایي چې شپه او ورځ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي میاشت کې به د بودیجې د کمښت له امله له 2 میلیونو اړمنو کسانو سره خپلې مرستې پرې کړي. په دې کمښت سره به سکل په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له مرستو څخه د محرومو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وین وحید الله امانی د شهر شمې پورس ازادي رډیو ته وویل چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت سره مخ دی او د مرستو کمښت به تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان اغیزمن کړي چې د خوړو لپاره هیڅ نه لري.
خاطر پردیس و چې د پاملرنې د نړیوالې موسسې د هغه اندېښنې را سره شریکې کړې چې ویلي و په افغانستان کې د مرستو او د بودیجې کمیدل د نړیوالو سازمانونو نیمګړتیاوې ښیي. اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته رسیدلې دي، دا چې دغه جامبا کوم ولایتونو ته وړل کیږي او کوم ځایونو ته وړل کیږي. ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ده. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو راته وایي دغه جام چې افغانستان ته رسیدلې دي، ارزښت یې په څه کې دی او کوم سیمو ته وړل کیږي؟
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن خبر ورکړ چې د کرکټ 500 نړیوال جام ټرافي یو ار بیا افغانستان ته وروړل شوې ده. دغه ټرافي له وړاندې پلان شوی و چې افغانستان په شمول به ګڼو نورو هیوادونو ته چې د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه کوي، او هغه هیوادونه چې د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه نه کوي خو غټ هیوادونه دي، هغه ته به وړل کیږي. د دې ارزښت تر ډیره پورې په دې کې وي چې د کرکټ له لوبې سره د خلکو لیوالتیا لا پسې زیاتیږي، او یو ډول ارزښت چې هغه ملک ته ورکول کیږي. او د دې نه علاوه افغانستان د کرکټ نړیواله شورا د بشپړ غړیتوب امتیاز لري، نو دا د افغان ولس او د افغانانو حق جوړیږي چې دغه نړیواله ټرافي باید افغانستان ته وروړل شي. که څه هم لومړی ځل چې د ټرافي د سفر سکیجول اعلانېده، افغانستان پکې نه و، خو د کرکټ بورډ وایي چې د دوی د پرله پسې هڅو وروسته کرکټ نړیواله شورا قانع شوه چې دغه جام به افغانستان ته یو ځل بیا وړل شي. تر دې دمه کرکټ بورډ نه دی ویلي چې دا به کومو ولایتونو ته لیږدوي، خو ویلي دي چې د کابل په ځینو تاریخي سیمو کې به نندارې ته وړاندې شي، او د دې جام لپاره یوازې 2 اجازه وي چې په افغانستان کې وي. نو په همدې اساس به دوی دا ځل هڅه کوي چې نږدې هغه ولایتونو ته انتقال کړي چې د کرکټ ډیر نفوس پکې ده، لکه تیر ځل چې نړیوال جام راوړل شو جلال آباد او خوست. باید وایي مینوالو شکایت کاوه چې تر ډیره دغه ولایتونو کې کرکټ کیږي خو دغه جام دوی ته نه ده وړل شوی. تیر ځل بامیان او هرات او قندار ولایتونو ته دغه جام وړل شو، اولته ننداري ته وړاندې شو، خو فکر کوم دا ځل جلال آباد او خوست د دې لپاره کاندید ولایتونه دي چې دا جام بالته وړل کیږي. د دې نه علاوه بل مهمه خبره دا وی چې دغه سوداګر او هغه خلک چې په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې سوداګري کوي، هغه ته یو مهم پیغام دی چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره پراتونکو کې سرمایه گذاري په غو لوبډلې وکړي، او د غو لوبډلې په مالی املاتړ کې دوی برخه واخلي.
ډېره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام په وړو یې موږ سره تفصیل شریک کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو نړیواله موضوع واخلو، اوکراین ته به ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته سفر کړی دی. ورزو اسمت سروان ته چې تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډیر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه 10 وژلې دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سشکال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې 1 میلیارد ډالر دی، او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر لخپل اوکرایني ساري سره په یو غټه خبري غونډه کې د خبريالانو د پښتني په ځواب کې وویل په چیرو څو ونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوی مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکرایني ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بخښونکي بللي وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی، او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نمونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه وو څرګند. د هغوی دا نیوکې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په په دې برخه کې دی اوکراینیان خپل غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په دونیسکی پر یوه سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبه د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یوه ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم داراز ویلي چې په دې برید کې 2 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. تاسو ملتیا غواړو.